یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولسمشر له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا په کانفرنس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 افغان پولیس او افسران وشل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په یو شمېر ولسوالیو کې عملیات کړي دي او ګڼ شمېر سیمې یې د دې وسلوالو نه پاکې کړې دي. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. بشپړ خبرونه واوري. په فراه ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 12 پولیس افسران وژل شوي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیسو ته د مرګ ژوبله پر ناوخته د لاشوین ولسوالۍ او فراه ښار ترمنځ په لویه لاره کې اوښتې ده. چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کې د لاشوین د امنیه قمندان او د فراه د امنیه قمندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبری رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمیر 40 تنه یاد کړی. طالبانو هم ادعا کړې ده چې په دې برید کې تر 40 زیات افغان پولیس وژلي دي. له ننګرهار څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې د چارواکو له قوله راغلي چې دوی دغلته د سپین غره په لمنو کې په وروستیو کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په عملیاتو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي دي د هسکې مینې، نازیانو او وچین په ولسوالیو کې ګڼې هغه سیمې د داعش له وسلوالو پاکې شوي چې له کلونو راهیسې د دې وسلوالې ډلې په ولکه کې وي. نوموړي وویل دا عملیات لا هم په هغه سیمو کې چیرې چې د داعش وسلوالې ډلې څرک لیدل کېږي روان دي. د ننګرهار د والی د ویان په وینا هغه سیمې چې د داعش وسلوالو څخه نیول کېږي هلته به ځایي حکومت پلوي ملیشې ځای پر ځای شي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون پرون د هغه امریکایي سرتیري نوم او هویت اعلان کړ چې د شنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې وژل شوی و. پنټاګون پرون تایید کړ چې 25 کلن امریکایي سرتیری لنډرو جاسو د نیمروز په خاشرود کې دښمن سره په جګړه کې لومړی ټپي شوی و او په ګرمسیر کې د امریکایي سرتیرو کم ته په لارې د ټپونو له کبله سا ورکړه. لنډرو جاسو د امریکا نهم سرتیری دی چې په 2013 کال کې په افغانستان کې وژل کیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري. اوس هم له سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریخ تر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان وژلي وو. رپورټونه وایي چې په نننۍ زلزله کې څه د پاسه 600 کسان ژوبل شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ولړزولې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شوي وو. د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپو وزمې په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي خو په خبرې د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتماً تاروسي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوه جنگي کښتیو ډزې کړې، شپږ سرتیري ژوبل کړي او درویشت نیولي. بل لور ته متحده ایالات ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستي کړکیچ په اړه بنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بلنې غونډه راغواړي. دا خبرونه
له اجمل ان مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه درواورول. د راپورونو برخې ته ورځو. جمهوری ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی له یو ځنګړي پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغله.
پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود.
د مشرانو جرګې اداري هیئت د کانفرنس اهمیت د افغان مقاماتو په ذراکت پورې تړلې ګڼي.
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولی شو، څه لابي وکولی شو او څنګه د هغوی جلب ته ولرو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې باید قرار ولري او د دې په څنګ کې موږ ټولې بحث کوو.
په فرا کې د یوې خونړۍ حملې حال هم درکوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر تر 680 دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپرو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
تر یوې بجې پورې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون په هدف سویس ته ورسېد. د ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې یو لوړ رتبه افغان هیئت هم ملګری دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا کانفرنس سبا پیل سي او بل سبا به هم دوام کوي. ویل شوی په دغه کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه ورو.
ولسمشر مانی وای چې د یو اړمن افغانستان پر ځای د نړیوال ټولنې سره د یو مؤثر شریک هیواد په توګه د شراکت پیغام به د جنیوا په غونډه کې د دوی یو عمده پیغام وي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی نن په دې ناسته کې د ګډون په هدف سویس ته رسیدلې ده. نوموړي ویل افغانستان له مرسته کوونکو هیوادونو هیله لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي.
روز رئیس جمهور عازم سفر است. در سفر یک هیئت بلند پایه هست اما از سکتورها هست بیشتر. در سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری با افغانستان همکاری کنه.
د جنیوا په ناسته کې د افغان ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړ پوړي افغان چارواکي هم برخه اخلي. ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه ناستې په څنډه کې به د افغانستان د مسایلو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د توانمندۍ، بشري حقونو، سیمه ییزې پراختیا، خصوصي سکتور، پوهنې، د اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه څو نورې بیلابیلې ناستې هم ترسره شي. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس د روانې لمریزې میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړیږي چې د نړیوالې ټولنې او افغانستان حکومت ترڅنګ ترمنځ په شوي وژمنو با پکې بحثونه وشي. ټاکل شوی چې ملګری ملتونه او افغان حکومت به دغه ګډ کانفرنس قربانوي. د ښاغلي مرتضوی په وینا چې په دې کانفرنس کې به د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او با صلاحیت استازي او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو ادارو استازي برخه ولري. دوه کال وړاندې د بروکسل په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د کړو وژمنو څېړنه او د نړیوالې ټولنې لوري د وژمنو د دوام ټینګار د دغه غونډې عمده اهداف بلل شوی دي. افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې و چې په شپږو عمده انتخابات، امنیت، مالی او اقتصادي برخو کې به اصلاحات راولي. همدا شان د ښځو سیاسي پیاوړتیا، د ښځو لپاره د مدیریتي زمینی برابرول او له فساد سره د مبارزې په برخه کې به عملی اقدامات کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل کړی او حاضر دی چې د خپلو لاسته راوړنو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې سخته به وي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو د پوره کېدو په اړه قناعت ورکړي، ځکه دوی باور لري چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم
د جنیوا کانفرنس په ډېر مهم وخت رامنځته کیږي. 2018 کال کې د برسل کانفرنس په 2000 کې به بیا راځي. 14 میلیارد ډالر دنیا را کړی وي. تر ډېره حده پورې هغه شپک عرصې چې باید مصرف شوی، شاید د افغانستان حکومت ته به مشکله وي چې دنیا ته قناعت ورکړي. تر ډېره حده پورې پکې پرمختګ کړی دی. ولې زه فکر کوم چې په راتلونکو کلونو کې دنیا یو داسې افغانستان نه غواړي چې بیا هم د هغوی غاړې ته ولیدلوي. هغوی داسې افغانستان غواړي چې پر خپلو خپو باندې ودرېږي.
خو افغان چارواکي وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنیوا په ناسته کې د راتلونکو دوو کلونو یعنی 2019 او 2020 کلونو لپاره به د مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو دوباره غور وکړي او د افغان حکومت له اصلاحي اقداماتو به ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاست په یولس مشر محمد اشرف غنی له یو ځانګړي پیغام سره د جنیوا کانفرنس ته ورغلی. دغه کانفرنس سبا پیلېږي چې بل سبا هم دوام کوي. ویل سی چې په دې کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د مشرانو جرګې ادارې هیئت د حکومت له لوړ رتبه چارواکو غواړي چې د جنیوا په کانفرنس کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې پروسې پر جدیت بحثونه وکړي او له ترلاسه شوې موقع ښه ګټه واخلي. د دغې جرګې مرستیال محمد آصف صدیقی اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
غوښتنه مو د مشرانو نه د هند ولسمشر نه هم د پاکستان لانه مو غوښتنه دا ده چې باید په همغږي باندې د افغانستان په اړه باندې کوم مشکلات چې موږ لرو بحث کړو. اگر چې اجنډا خو مشخص لور موضوع دي چې هغه سلور مشخص موضوع دي، خو غوښتنه مو دوی نه ده چې دغه مشخص لور موضوع د بحث پیلري د هغه وخت د امکان لري چې په افغانستان کې امنیت وجود ولري. د دې په څنګ کې چې دغه موضوع بحث کیږي د اجنډا مطابق د اجنډا د افغانستان د امنیت په اړه باندې، بیا خاصا د افغانستان د سولې موضوع، بیا خاصا هغه موږ هم سره ملکونه چې په افغانستان کې مداخله کوي او غواړي چې دغه کوم برنامه چې په افغانستان کې تطبیقیږي، د ښځو موضوع ده، همداسې تعلیم موضوع ده او د غذایي مسلې ده، څو مسایل چې هلته ذکر شوی ده، د دې موضوع په هغه وخت کې امکان ور ده چې موږ په افغانستان کې امنیت ولرو.
صدیقي صاحب، افغان حکومت سره له دې چې ډاډ ورکړی دی چې د بروکسل د ناستې چې دوه کاله مخکې دا ناسته شوې وه او کومې ژمنې چې افغان حکومت کړې وي له نړیوالو سره، دوی وایي چې د هغه ژمنو څېړنه به په دې کانفرنس کې کیږي او دوی وایي چې دوی آماده دي چې ژمنو په اړه حساب ورکړي. فکر کوي چې د بروکسل د ناستې ژمنې چې وي هغه افغان حکومت پوره کړی دي؟
پوری د افغان دولت او حکومت کوشش کړی چې دغه تعهدونه دغه وعدې باید تطبیق سي، لکه څنګه ثبت داری د زورواک په مقابل کې مقابله، د فساد په مقابل کې ډیر جدي حکومت، ډیر قاطعیت، ډیر جدیت، او د دې په شان کې په عدلي او قضایي کې دغه سي هم بډې قاطعیت باندې فساد باید کم سي، همداشان په امنیتي سکتور کې هماهنګي او فساد له منځه وړل، یعنې تر زیات اندازې پوری دغه شی تطبیق شوی. مګر متاسفانه چې یه موږ د افغانستان ملکونو له خوانه دومره فشارونه زیاته د جنگ په موضوع باندې چې دغه د دې تطبیق به هغه وخت امکان وروي چې موږ وکول شي په افغانستان کې امنیت ولرو. بیا د شرکای بین الملل غوښتنه مودا چې دوی د موږ سره د افغانستان د سولې امنیت په اړه باندې موږ سره په قاطعیت همکاري وکړو.
صدیقي صاحب، د افغان سولې مسله یو هغه مسله یاد شوې چې په دغه کانفرنس کې به د باس هغه مهم ټکی وي، د افغانانو په مالکیت باندې د سولې د پروسې مخ ته وړل باید په دغه کانفرنس کې څومره په جدیت باندې په دې باندې بحثونه وشي او د نړیوالو هغه مرسته او همکاري په دې برخه کې څومره لازمه ده؟
دا ډېر مهمه خبره چې موږ څنګه وکولای شو خپل لابي وکولای شو او څنګه د هغوی جلب ته وکولو. اسناد او شواهد کافي د هغوی په مختار کې بعد قرار ولري، او د دې په څنګ کې موږ ټول بحث کوو. البته دوی هم دغه اراده لري چې مطابق د اسناد او شواهد دوی بحث کوي. غوښتنه مو دوی نه مدا ده چې دغه د دې څنګه جلب ته وجو کې بیا د غوړي په عاشق باید چې دغه مشرانو سره باید یو په یو ملاقاتونه ولري. دوی نه غوښتنه کوي څنګه دا ته د غوړي نه مخکې باید لابي وسی چې دوی زینتونه باید جوړ شي په افغانستان کې د سلیک بحث کې موږ قوي اراده لرو، یعنی بدون قید و شرط موږ غواړو چې مخالفین سره سوله وکړو. خو مګر متاسفانه چې هغوی نه غواړي چې موږ سره سوله وکړو. یو موضوع او د څنګه د افغانستان د نامنی په اساس باندې دته موږ همسایه ملکونه تاسو هم هغوی معلومات لري، موږ هم کافي معلومات لرو چې دغه استادونه او شواهد چې موږ په افغانستان په نامنی کې دوی لاس لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی و چې د جنیوا کانفرنس پر اهمیت او په دغه کانفرنس کې د افغان چارواکو د ګډون په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په بلخ ولایت کې د اوبو اته کانالونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت په یادو جوړ شویو کانالونو سره به تر 15 زره جریبه کرنیزې ځمکې، خړوبې او 3 زره کورنۍ به ترې برخمنې شي. نوموړي وویل د یاد ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې 10.2 کیلومتره کانال او په خلم ولسوالۍ کې 15.5 کیلومتره کانال سربیره په یو شمېر نورو سیمو کې هم 19 کیلومتره کانالونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د ښاغلي رستمی په خبره د اوبو د دغو کانالونو په جوړېدو سره به تر ډېره د بزګرو ستونزې هوارې او له خپلو کرنیزو ځمکو به زیات حاصلات ترلاسه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په کندهار کې د مالوچو فابریکې بیرته فعالې او هر ورځ په سلګونه ټنه مالوچ تولیدوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګینې په یاد ولایت کې د مالوچو کارخانې غیر فعاله او کارونه یې په ټپه ولاړ دي. ښاغلی قوقندي وایي له پاکستان سره په صادراتي لار کې د تخنیکي ستونزو له کبله یوازې یوه اونۍ د مالوچو صادرات نه کیدل چې اوس دا ستونزه هم هواره شوې ده. د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له کندوز، هلمند، بلخ او کندهار ولایتونو نه هر کال په زرګونه ټنه مالوچ پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. 1.5 کیلوی بوری قزاقي اوړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوری بوره 1240 افغانۍ، 1.5 منای بوری وریجه 2040 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهمنۍ اثر په مقابل کې داسې مبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6.5 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی پروګرام هم خبرو. زما رایا زما حق دغه راست په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ایران کې د زلزلې په نتیجه کې د ټپیانو شمیر تر 600 اوښتی دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي د ایران په لویدیځ کې د زلزلې د زخمیانو شمیر تر 600 ډیر سوی دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دغه شیبه سټوډیو ته راغله. فریبا جانې، د دې پیښې د زخمیانو شمیر معلوم دی؟ وژل سوي کسان څومره دي او څومره زیان اړولی دغه زلزلې؟
بله، سلسله مننه کوم. ایرانی چارواکو نن ویلي چې لا تر اوسه پورې په دې پیښه کې د مړه شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم سوی، خو دوی له نړېدلو ودانیو څخه د خلکو تر ایستلو هڅې جاري ساتلې دي. په دې زلزله کې چې د ریشتر په کچه 6.4 درجې و، نن د ایران په لویدیځ کې د عراق پولې ته نږدې سوی ده. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د ایران دولتي تلویزیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې په همدې پیښه کې د زخمیانو شمیر تر 600 ډیر دی. چارواکي دا هم وایي چې دغه کسان تر ډیره د تیښتې پر مهال ټپیان سوي دي، نه د زلزلې د ویجاړیو له کبله. د ایران د زلزله سنج مرکز مشر علي مرادی دولتي تلویزیون ته ویلي چې دغه زلزلې لویو ښارونو ته نږدې نه و، خو دی وایي شایي په کلیو کې ویجاړی کړی وي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرب راپور ورکړی چې زلزله د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې د سرپل زهاب کې په ښارګوټي کې سوی دی، چې تر ډیره یوه کورد میشته سیمه ده.
فریباجانې، په همدې سیمه کې تیر کال هم زلزله سوې وه چې مرګ ژوبلې اړولې وه او زیانونه یې پیش کړي وه، که د هغې زلزلې په اړه لږ معلومات له اورېدونکو سره شریک کړئ.
بله، په همدې سیمه کې یعنی یو د 2010 کال په نومبر کې په ورته سیمه کې زلزله سوې وه چې تر 600 ډیر کسان پکښې مړه وه او تر 9000 ډیر ټپیان سوي وه. البته دا یوه ډیره سخته زلزله وه، خو ایران تر دې وړاندې هم د سختو زلزلو شاهد و چې تر ټولو ډیر زیان په 2003 کال کې د ایران په بوم ښار کې زلزلې واړوه چې د 6.6 درجې زلزلې هغه مهال 1.5 زره کسان وژل او د دې تاریخي ښار ډیره برخه پک شوی جاړه سو. د امریکا د مځکی د پیژندنې ادارې په حواله د نننی زلزلې مرکز د مځکی په 10 کیلومتر عمق کې و چې د ایلام شهر په 114 کیلومتر کې موقعیت لري. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس نیوز وایي چې د نن ورځې د زلزلې د ایران په شپږ نور ولایتونو کې هم احساس شوی ده. د غرض د عراق د مځکی پیژندنې اداروي په بغداد او اربیل کې چې د کورد سیمې مرکز دی هم احساس شوی ده. په مجموع کې د دې زلزلې د قربانیانو په برخه کې باید ویم چې د ژغورنې هڅې روانې دي.
ډیر مننه له فریبا ظاهر څخه مو واوریدل چې د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د ایران په لویدیځ کې د زلزلې په نتیجه کې تر 600 زیات کسان ټپیان شوي دي. په دې زلزله کې سلګونو کورونو ته هم زیان رسیدلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ممکنه ځنډ او د سولې په تړاو د روانو بحثونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی ده چې ممکن د جمهوري ریاست ولایتي او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات د دریو میاشتو لپاره وځنډولی شي. ورځپاڼې وړاندې د دغه ممکنه ځنډ ځینو لاملونو ته په اشاره لیکلې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو ارزولو او بیا شمیرنې بهیر، د هوا سړېدل او د ځینو ولایتونو د لارو خرابېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځنډ حتمي کړی ده. خو د ورځپاڼې په وینا تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د سولې د خبرو د پیل او په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون لپاره ښایي د جمهوري ریاست انتخابات څو میاشتې وځنډولی شي، خو دا مسله تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي بنسټ نه ده تایید کړی. دنیا ورځپاڼې هم لیکلی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ممکنه ځنډ تایید کړی دی، خو د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بحثونه لا هم روان دي او کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمي ویلی دی چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په تړاو څو بېلابېلې طرحې تر بحث لاندې دي چې یوه یې هم درې میاشتنې ځنډ دی. ورځپاڼې لیکي د کمیسیون غړو ویلی دی چې دغه طرحې له نهایي کېدو وروسته به له خلکو سره شریکې شي. ویسا ورځپاڼې بیا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د درې میاشتنۍ ځنډ په اړه د ارګ ماڼۍ غبرګون راغستی دی او لیکلی دی چې داسې مهال چې د کمیسیون غړي دا ځنډ تاییدوي خو ارګ بیا دا موضوع رد کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درې میاشتنۍ ځنډ د انتخاباتو د کمیسیون یوه طرحه ده چې لا نهایي شوې نه ده. خو د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر غني ویان هارون چی خان سوري بیا ویلی دی چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکۍ ته درناوی لري او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د وري او دیرشمه نیټه هم د دغه کمیسیون لخوا اعلان شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی چی خان سوري دا په ډاګه کړې ده چې حکومت پر دغه نیټه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ تیاری لري. د سولې په تړاو روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې ځینو ورځپاڼو پرې په خپلو نننیو ګڼو کې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د رئیس په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره پراخ تماسونه نیول شوي دي او دغو تماسونو د سولې لپاره هیلې زیاتې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې محمد کریم خلیلي په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې د کویټې شورا له رهبرۍ سره ویډیویي تماسونه هم نیول شوي دي سو افغانانو ته یوه عزتمنده سوله راوستلی شي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د سیاسي ګوندونو په حواله لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د سولې په تړاو د سیاسي ګوندونو طرحه له پامه غورځولې ده. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې لپاره د ملي بورډ جوړول د سیاسي ګوندونو طرحه وه خو نتیجه هغه څه نه ده چې سیاسي ګوندونو غوښتې وه. او ویسا ورځپاڼې بیا په کابل کې د هند سفیر په حواله لیکلی دی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ګڼې سیمې د داعش وسلولو تصفیه کړې دي او په دغو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ولایت وین اتا الله خوګیانی وایي په هسکه مینا کوټ اچین او نازیان ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې داعش وسلوالو سره وي هغه ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزن ځایونه او پټن ځایونه له منځه تللي دي.
پخوانی عملیات توپیر دا دی چې موږ کله عملیات پلان کول وړاندې هم د ساتنې لپاره تدابیر نسو. په هر سیمه کې تاسو نازیان ولسوالۍ خبل کتل چې په روسي کې موږ په نازیانو کې عملیات پیل کړل. هم مهاله زموږ سره ولسونه را پاتې د لو همکاري وکړه. د ولسی ځواک په توګه دوی اوس په خپل سیمو کې چې پاک شوی دلته جذب شول. د ننګرهار په اکثر ولسوالیو کې کله چې سیمې پاکې شوې دي بیرته د خلکو په همکاري باندې ساتل شوې دي.
ښاغلی خوګیانی وایي د دې عملیاتو په پایله کې د داعش وسلوالو هغه رهبری چې د جګړې عملیاتو پلان جوړونه او رهبری کوله په بشپړ ډول ختم شوی دی. د شینوارو اوسیدونکو مستان وای د ورستیو عملیاتو نه خلک خوخ دی خو غوښتنه یې لولیتی دارې داد چې په پاکو شو سیمو کې د دایمي امنیت په اړه فکر وکړي.
حکومت نه غوښتنه هم دغه ده چې دغه امنیت ته پاملرنه چې تیرو څو میاشتو کې شوې ده دا برقرار وساتل شي، به یوازې دا نه چې برقرار وساتل شي بلکې توجه نوره هم زیاته شي او هغه ولسوالۍ چې په هغې کې تر اوسه پورې خطر شته او یا داسې ویره شته دی چې هلته اورپکي او یا د اورپکو فعالیتونه موجود دي باید هلته عملیات ترسره شي او د خلکو نه غوښتنه همدغه ده چې باید دغه سیمې چې تصفیه شوي او امنیت یې ښه شوی باید خپلو ځینو ته لاړ شي او عملته میش شي تر څو امنیت.
د ویلو دا چې له داعش وسلوالو څخه پاکو شوو سیمو ته د ګوتو په شمار کورنۍ ستنې شوي. د دې سیمو خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د مرستندویه ادارو پر مټ دوی ته د ستنېدو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک خپلو مینو ته ستانه شي.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې له څلورو ورځو راهیسې په دشترچي ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قمندان عبدالباقي نورستاني وایي چې په دغه تصفیه عملیات کې د افغان ګډ ځواکونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري او د دې عملیاتو په پایله کې 450 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 40 تنه هم ټپیان شوي دي.
25 قرارګاه موقت د موازی پوشیده دشمن به کلی از بین رفته. 25 حلقه ماین کش
په دغه عملیات کې د وسلوال طالبانو 25 دایمي قرارګاوي او شپېته بابا پوخل شوي سنگرونه تخریب شوي دي او تر څنګ 25 حلقه بلابل ډول ماینونه کشف او شند شوي دي او دغه راز د قرلوغ خلیلي ترکمن او یو شمیر نور کلی په بشپړ توګه د طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي. خو نوموړی د افغان ځواکونو او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بلخوا د کندز د دشترچي ولسوالۍ د قرلوغ خلیلي او د ترکمنو د سیمو یو شمیر خلک وایي چې د دغه روان تصفیې عملیاتو له کبله زیات شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د دې ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکو حاجي خانزاده، عبدالله خان او سربرګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څه جنگ ډګر نه بس دلته دی راغلی اوس نه هر څه پاتې دي غنم دی که غله ده هر څه نه چیرې استی شو نه هیچ چیرې راوړی شول ته مشکله سه ګډه وړه بازي ده
د چېرته د هغو مرمۍ راځیم هم دغه زمونږ منطقه ولي او د دوی مرمۍ راځیم هم دغه زمونږ منطقه ولي دا اوس درته ما د نه کوټه پاتې ده نه ویلې پاتې ده نه دغه پاتې
دولت یې مرانه په زور خوري کار به کوي رانه وزي مرور ما په کاله باندې راځي او د مانه په زور ډوډۍ خوري او کاغه رانه وزي مرور را مصاله ده مصاله په مقابل کې موږ څه ویلې شو ورور هر یو را منی ظلم زور کوي.
د دغه ولسوالۍ خلک وایي چې د افغان ګډ ځواکونو د مالي او ځاني زیانونو په منلو سره په ډېر سختۍ سره سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي خو ساتلو ته یې توجه نه کوي ځکه د عملیاتو پای ته رسېدو سره ځواکونه له تصفیه شوو سیمو وځي او سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي.
فریدون حلیم یار له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي موږ ډیر هیلمن یو چې د جنیوا کانفرنس زموږ لپاره له لاسته راوړنو څخه ډک وي. عبدالواحد مدقیق له لوګره هغه کانفرنس چې د سویس په جنیوا کې کیږي بې فائدې دی ځکه چې د سی ډیر کانفرنسونه سی وی خو ګټه نه ده کړې. عبدالله حکیم جمالی له فرا لیکلي حکومت د فرا وضعیت ته پاملرنه وکړي چې د سقوط له حالت سره مخامخ دی. حسن قلمیر له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې اداري فساد په دې وروستیو کې زیات شوی. خروټ لشکین څخه لیکلي موقت حکومت نه غوړو حتی که ټول هیواد ته سوله ورسره راځي. اتل غزنیوال له غزنی لیکلي طالبانو د جنگ په دوام سره د خارجي ځواکونو شتون ته بستر جوړ کړی دی. وکیل احمد له کندهار لیکلي خدای دې هیواد ته سوله راولي. حکمت الله مینوال له زابل لیکلي له ټولو هغو قومونو چې په افغانستان کې ژوند کوي غواړم چې د ظالم غلم او زورواکي ملاتړ ونه کړي ځکه چې دا زموږ د هیواد لپاره تاوان کوي. او صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي د علیپور او نورو زورواکو توقیف ثابته کړه چې هیواد اوس اصلي غمخور موندلی دی. په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ له لارې کیږي او خلک به دفترونو ته نه ځي. نور له اسمت ساروان نوري.
د استرالیا د فدرالي حکومت او دولتي ادارو ټول کارونه به تر 2015 میلادي کال پورې د انټرنیټ له لارې شي او نور به هیڅوک د خپل رسمي کار لپاره دولتي ادارو ته نه ځي. د استرالیا د بشري خدماتو او ډیجیټلي بدلون وزیر مایکل کینان دا پلان اعلان کړ او ویل چې دا هغه پروژه ده چې د استرالیا د راتلونکي لپاره په پام کې نیول شوې ده. د 2015 میلادي کال لپاره د استرالیا د حکومت د دې وڅلويشت مخیزي ستراتیژي پر اساس دا هیواد باید د ډیجیټلی خدماتو په برخه کې د نړۍ پر یو تر ټولو مخکښ هیواد بدل شي. او د دې پلان له عملی کېدو وروسته نه یوازې د دې هیواد ټولو وګړو ته راز راز دولتي خدمات د موبایل او کمپیوټر له لارې مهیا شي، بلکې استرالیا په دې برخه کې د نړۍ په درو مخکښو ډیجیټلي هیوادونو کې وشمیرل شي. په دې ستراتیژۍ کې راغلی چې یوازې خصوصي سکتور ته د چارو سپارل کفایت نه کوي، حکومت په ډیرو برخو کې اړ دی چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
ومردل چې په استرالیا کې به په څو کلونو کې زیات کارونه د انټرنیټ له لارې کیږي او خلک به دفترونو ته د کارونو لپاره نه ځي، خو اجمل ان لا دې مرحلې ته نه در رسیدلې. سټوډیو ته راغلی چې د لنډو خبرونو لنډیز واوروي.
مننه سالم احمد سالی. رښتیا هم چې خبرونه په هر حال کې باید په ژوندۍ بڼه ول دفتر نه ورستل شي. دوستانو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. له فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر شلو زیات افغان پولیس سرتیري وژل شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د سپین غره په لمنو کې په ځینو سیمو کې عملیات کړي دي او ځینې سیمې لا دې وسلوالې ډلې نیولې دي. دا ایران لویدیځ سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان لړزولې ده او په سلګونو کسان یې ټپیان کړي دي. او د اوکراین پارلمان نن د دې هیواد د نظامي شورا په سپارښتنه د یو پوځي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کا. تاسو هم فیسبوک کاروئ، کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ اور به پکشي تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسون کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼه پته مو د facebook.com/ازادي رادیو. د خبرونې په پاتې شیبو کې د انتخاباتو پر موضوع ځنګړي پروګرام خبريږي. زمرايا زما حق چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو نتایج اعلان سي او په تدریجي ډول به د نورو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د 104 او یا محلونو رایې باطل اعلان کړي او ټینګار کوي چې ممکن د یو شمیر نورو محلونو رایې هم باطل اعلان سي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمیر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسون منشي ابویان علي رضا روحاني د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمیرلو وروسته به کمیسون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وایي ټولې قضایاوې چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمیرل تازه پیل سوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان سي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 شپږ قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وایي 119 قضیې چې جرمي بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو سوار لس انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس ترلود له دندو لرې سوي او نغدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا څېړل کله قانون او طرز العملونو او همدا شان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همدا شان د اقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 1000 مرکزونو کې رایه ورکړې چې د یو شمیر مرکزونو په اړه شکایتونه موجود وو. که څه هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس د انتخاباتو د شفافیت لپاره د جنو شکمنو محلونو رایه باطلول یو ښه اقدام بولي، خو په دې برخه کې په جدیت ټینګار کوي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لوري ثبت شوي شکایتونه په غور سره وڅېړي.
د شکایت کمیسیون سره موږ هیله ده چې نور په دغه بحث کې دوی جدي اوسیږي او هغه معلومات او اسناد چې دوی ته وړاندې کېږي د کاندیدانو لخوا نه هغه په جدي ډول باندې وڅېړي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه ډاډ ورکوي او وایي چې که د دوی په څېړنو کې کومه درغلي معلومه سي په اړه به یې تصمیم نیول کیږي او که جرم وي عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي کیږي. درنو دوستانو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د نتایجو د اعلان د ځنډ په اړه څه نظر لري، له دوی به یې واورو.
عبدالله هم د کندز ولایت اوسیدونکی. قرار وو چې په نسم د عقرب کې دغه د ټاکنو نتایج معلوم سي، خو بیا دو ورځې وځنډېده. نو دا دو ورځو کې میلان نه شو. زموږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هیله همدا ده چې زر تر زره دغه ټاکنې او نتایج اعلان کړي.
غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ سي، که بیا تقلب سي او پخواني هغه تکرار سي، خلک شاید جیکس بیا مظاهره وکړي، هغه وکړي، بیا به د وطن یو بحران بل منځته راسي.
دا ځل باید په شفافه توګه باندې دا کار وسي. که غیر له غنه د شفاف په توګه باندې ونسي، نور خلک په اخر هغه ته راغلي امکان لري سي ډېر یو لوی پاسونو بعضې غټ هغه عکس العمل سره دی مقام
له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوي و چې د ولسی جرګې د رایو لومړني نتایج د عقرب په 19مه نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه کار د قوس دویمې ته وغځاو. له ژمنې سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم ونتوانید چې په همدې موده کې د ټولو ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي. دا چې ستونزه څه ده، ولې کمیسیون په بیا بیا ژمنې ماتوي، او د دغې پروسې اوږدوالی به د انتخاباتو په شفافیت څومره اغیز ولري، په دې اړه مو بحث را بللی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او مدني فعال ارشاد رخان میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس نه پیلو، تر اوسه د انتخاباتو کارونه څومره پرمختللي دي؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
د درو دیرشو ولایتونو نتایج د ډلبندۍ مرکز ته رسیدلي دي.
یعنی که دوه دیرشو وای د ټولو ولایتونو؟
بالکل، چې په هغه کې کابل هم شامل دی. د ډلبندۍ مرکز سیستم ته داخلیږي، ډاټا انټری کیږي، په دې برخه کې د لسو ولایتونو کارونه تر ډیره بریده پورې خلاص شوي دي. یعنی 95% نه 98% نه 99% کارونه د لسو ولایتونو پر تمامېدو دي، چې د ډلبندۍ د مرکز کارونه تر ډیره بریده پورې هغه تشوي شونه چې د ملت سره و، چې تور او سپین باید جدا سي، تقلبي رای باید جدا سي، حقيقي او غیر حقيقي خیالي ارقام دا ټول د ډلبندۍ په مرکز کې تشخیص کیږي او داخلي
بایومټریک پاره باندې راتوي چې د بایومټریک مره مواد سره داخل شوی.
راتلم دې موضوع ته، د دې ترڅنګ موږ بل شبکې ایجاد کړل چې د بایومټریک عمومي شبکه او سرور دی. د هغه تر 6000 اضافه بایومټریک ډیوایسونه یا وسیلې چې د هیواد په سطح پاتې وشتم او نوشتم د میزان او په 15م د عقرب په کندهار کې استفاده وسول، دغه ډیوایسونه د داخلي انټرنیټ په ذریعه د سرور سره وصل شوی دی، چې تر اوسه پورې تقریبا 2.4 میلیون ته زموږ معلومات رسیږي. یعنی 2.4 میلیون معلومات د بایومټریک د وسیلو څخه انتقال شوی دی عمومي سرور ته. عمومي سرور بیا دا تشخیصوي چې کوم افراد تکراری دي، کوم افراد د استیکر کوډ یو مرکز دی، امارای په بل مرکز کې استعمال کړي دي.
تاسو یادونه وکړه دومره میلیون د ډیټا داخله شوی ده، څومره تکراری رای راغلی دلته
د سروار فیدبیک یا د کار اخیری انجام هغه داسې وی چې کله موږ ټول ډاټا سروار ته داخل کړل ټول ډیوایسونه پیلن وصل دي کله چې ټول ډاټا پروسس یا هغه انتقال سي دغه څخه ورسته موږ ته سروار یو غړچنګ په لاس راکړي د خپل معلوماتو پر اساس چې څومره ارقام په دې کې تکراری و څومره کسان تقلب ته لار زمينه سازي کړي و څومره استیکرونه کودونه د یو مرکز و رای په بل مرکز کې استعمال شوی
دا سیستم کله خلاصيږي پاتہ ورسیږي
دا سیستم تر دوم د قوس مخ کې به دا سیستم پاتہ رسیږي یا یو ورځ یا دوه ورځې موږ امید لرو چې د احیانن په د دوه درې ورځې کې د دوه ډیر شو ولایتونو کار پای ته ورسیږي او همدارنګ یوازې کابل پاتېږي چې هغه پر لسم د قوس باندې د کابل ابتدایي نتایج هم سیستم ته ټول داخليږي او موږ ابتدایي لیست لانو یو شی چې د یادول وړ دی د ټاکنو په خپلواک میسون باندې د کار حجم به نهایت زیاتې په دای په عین وخت کې درې ماموریت کمیسیون مخته
بیا ورست راځي دغه موضوع ته روان سپ تاسو د حق پر صاحب خبري واوریدلې اوس کرا سو د دې کارونو ته انتخابات تر سره کړل البته ستونزې موجودې وي اوس یې کارونه په مخ روان دي تاسو هم دغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کارونو ته چې پایلو ته نږدې سوي دي څنګه دا کارونه ارزوي
د باندې متاسفانه فضا د بې باورۍ ورځ تر بلې جدي کیږي خاصتا نتایج ولې ځنډیږي د سیاسيونو په منځ کې د ولس په منځ کې کومې خبرې کیږي د حکومت کوم مشاور کوم چارواکي د چا سره ویني د کمشنرانو په اړه کومې داوی کیږي خپل په کمیسون کې خپل منځي اختلافات په کومه سطح دي د کابل انتخابات چې مرکز او دلته د کمیسون بیخي په اصطلاح ترزن لاندې د دغمره درغلې او د دغمره شکایتونو سره د انتخاباتو شول په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې په اړه متاسفانه هغه کوم باور چې باید د خلکو موجود وي هم د زن د کارونو هم په دې اړه چې کوم خپل په کمیسون کې د نننه سومره فضا مختلفه ده سومره د ناندريو خبرونه اوریدل کیږي دا د ولس باور ته زیان رسوي کمیسون په دې کې مسول ده د حکومت ترڅنګ چې په حکومت باندې هم تورونه لګول کیږي چې باید د ځواب وي
خپل صاحب تاسو د کمیسون په داخل کې د غستونزې مشکلات رقابتونه سیالي منئ
شاو کله چې تاسو په جریان کې یاست و کمشنران د دې ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری په مخه باندې بیای و کمشنران و د گاوی لري نظریات لري او همدارنګ د دوی تحصیلي درجه هم تفاوت کوي کله چې یو تصمیم نیول کیږي هر یو خپل نظر وایي هر یو خپل تدګا وایي اما د پریکړه یا تصمیم نهایی کول هغه په اکثریت تو رايو باندې دی یعنی و کمشنرانو څخه کڅلور کمشنران یوه موضوع ته یو فیصله ته موافقه رايو ورکي اغه نه هي کیږي د درو کمشنرانو چې هغه غیر موافقه رايو ورکي دغه خبر دغه فیصله هغه کسان کوي چې اکثریت رايو ولري تر ډیر بریده پوری د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه دیموکراټیک په ځا چې بیرون جوړ کړي د ملت لپاره په داخل د کمیسون کې هم د دیموکراتیکی پزات څخه استفاده کوي یعنی هر کار
ګوره قوانین موجود دي طرز العمل نسته معیار نسته باید طرز العمل د قانون مطابق کار وکړي نه په خپل خواخه
افغان صاحب کله چې یو فیصله کیږي ځین نور مهم مسائل د ټاکنیز نظام په اړه باندې فیصله کوي په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون او د دې ترڅنګ د ټاکنو قانون ټول وزای قوانین چې په افغانستان کې موجود دي د دغه ټول قوانینو په نظر کې نیول سره فیصله کوي یعنی کله چې په یوه اداري جلسه کې چې هغه د فیصلو جلسوي په غوځ کې حقوقي مشاورین او حقوقي رئیس ناست وي
یعنی بحث ته بیا برته اخر ته چې تاسو ولایتونو ته لګلی وي د لپاره څلته بیا چیک سی او بیا شمیرلو کې مرسته وکي مرکز تر رسیدلی دي
ټول محافظتي خلطې مرکز تر رسیدلې دي. البته یوازې د پرا ولایت چې کله یو چرلک په پرا ولایت کې سکوت کوي زموږ 50% اساس مواد منځزي، مګر خوشبختانه چې په هغه 50% موادو کې زموږ د نتایجو پرمی کاپیانې په ولایتي دفتر کې موجود وي، دوباره موږ هغه اساس مواد ولایتي دفتر څخه انتقال کړل و مرکزی دفتر ته. د درودیر شو ولایتونو د کابل په شمول ټول اساس مواد چې پاغه کې محافظتي خلطې دي او په محافظتي خلطو کې ژورنالونه دي، د نتایجو اوراق دي او د دې ترڅنګ لیست راي د هندګان دي، دا ټول خوشبختانه مرکزی دفتر ته ډيري ورزي مخ کې انتقال شوی دي او ټولي فورمې تر پروسس لاندې دي. او په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې هغه زمان او هغه نیټه چې ملت ته اعلان کړی ده، رسنۍ ته، سیاسي احزاب ته، مدني ټولنو ته، د څار بنسټونو ته په هغه منسي او ولایتونو افتایي نتایج اعلان کړي.
رغان صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمیر رایو د بیا څېړلو پریکړه وکړه، دغه بیا شمیره له شفافیت سره مرسته کوي کنه؟
دا ښه کار دی، خو اراده پورې اړه لري چې ولیدل شي چې په یو ښه نیت باندې دا کار شوی.
ځینې کاندیدان شمیر را شمیرل سوي، تاسو ورنه د نظر بنسټ په توګه یا د مدني فعال په توګه څارنه کړې ده، کارونه سم روان دي؟
په ځینو برخو کې ښه دي، په ځینو برخو کې شکایتونه شته. مثلا د کابل مثال ډیر په رسنیو کې میادیږي او دا تر ټولو هغه بارز مثال کېدای شي، ځکه دا مرکز دی. په نورو ځایونو کې کېدای شي د امنیت او د لریوالي او د چی شي په دلایلو یا په پلمو باندې یو خبره توجیه شي. دلته متاسفانه هغه ګمارنې په داسې شکل شوې وي چې په هره سیمه کې د هماغه زید د زورواکو د بانفوزه خلکو اثر رسوخ په ګمارونو کې. اوس هم په کمیسیون کې مختلفې ډلې ټپلې خپل خلک لري او داسې اوازې حتی د مالي فساد چې خپله په کمیسیون کې دننه ځینې خلک یې مطرح کوي. د پروسې دغه د ټیکنالوژۍ د سیستم نوي کېدو کې یو ډول باور رامنځته کړ، بیرته هغه منتقدینو ته دا خبره هم په خوله ورکړې چې وایي یو نوی پروسه چې هغې سره د خلکو او د کاندیدانو د دوی اشنایي کمی په دې کې بیرته هغه د تقلب او د لاسوهنې امکان هم زیاتېدای شي.
یو ویره بله مشته، نتایج لومړني نتایج د انتخاباتو په ورځ اعلان شوي دي، یعنې دوی سره خپل هغه ډیټا موجوده ده، دغه بیا شمیرل فساد ته لاره نه هواروي، د چا لاسوهنو ته لاره نه هواروي؟
د ځینو سیمو نه متاسفانه د ډیرو ارقامو د تغییر او تبدیل راپورونه شته چې په هغه ورځ د کاندیدانو ناظرینو چې کومه هغه ارقام اخیستي هغه د وروستنیو ارقامو سره د بیا شمیرونو سره ډیر تغییر پیدا کوي. په دې اړه باید داسې یو میکانیزم موجود وي چې که څوک حق غوښتنه کوي هغې ته باید قناعت ورکړل شي او کمیسیون باید دې ته آمادګي ولري.
اکبره صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو شمیر محلونو رایه باطل اعلان کړې. څو ورځې وړاندې یا تېره ورځ چې ما دوی سره خبرې وکړې، دوی ویل چې ممکن د نورو یو شمیر محلونو رایه هم باطل اعلان شي. تاسو دوی سره دغه مواد شریک کړي دي، دوی در سره دا مواد شریک کړي دي، د کوم اساس باندې دغه محلونه دوی باطل اعلان کړل؟ شکایتونه موجود وو که نورې څه ستونزې؟
شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون د څلور نویم مادي په اساس د انتخاباتو د قانون دوی کولای سي چې ځینې مرکزونه او محلونه چې په هغه ځای کې ګسترده او په ډیر زیات ډول باندې تقلب سوی وي، فساد سوی وي او د دې ترڅنګ هغه مهندسي سوی د یو چا په نه په باندې استعمال سوی، په دې برخه کې د ټاکنو د شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون کولای سي چې هغه محلونه او یا مرکز زونه باطل اعلان کی. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون بالکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې دا چې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت په هیواد کې په غاړه لري، نو په دې اساس باندې کله چې د نظارت کلمه راځي، یعنی د ټول انتخاباتي نظام د نظارت مسؤلیت او مکلفیت د اساسي قانون لمخې د انتخاباتو د کمیسیون کار دی، نو هغه محلونه او مرکزونه چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون یې باطل اعلان کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو یګانه ارګان د نظیر په حیث باندې دغه محلونه او مرکزونه تر برسی لاندې نیسی چایا رشتیا هم دلته تقلب سوی او مهندسی سوی و د یو چا په نه باندې د یو محلي مرکز استعمال سو کچيري د ټاکون خپلواک کمیسیون په دغه مرکز یا محل باندې شک او ګمان پیدا کی تردید پیدا کی په دې برخه کې د وضاحت خوشتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه کوي.
رغان صاحب، په سختو حالاتو شرایطو کې خلک راووتل، رایه ورکړې، مرجو بلم واوختله، بریدونو زیاتو، څومره مهمې دي د خلکو رایه چې باطل اعلان نشي، دقت دلته موجود.
متاسفانه په دې برخه کې هم تشویش ته دغه تشویش کې زوایم دا ټوله ملامتی کمیسیونونو ته نه راځي کیږي، سره له دې چې دویم په دې برخه کې خپل هغه د ملامتۍ فیصدی لري. زموږ متاسفانه ټوله هغه سیاسي فضا دومره خرابه شوې ده چې حکومت په خپله برخه کې کوشش کوي چې پارلمان په خپل واک کې راولي د خپلو سیاسي اهدافو لپاره خپل کسان په ځای کې. اپوزیسیونی ډلې په خپل په همدې برخه کې هڅې کوي، مافیایي ډلې په خپله کوشش کوي، زورواکي هم کوشش کوي، ټولو سره داسې لاس یو کړی دی. متاسفانه چې د انتخاباتو ملي پروسې ته چې دا زموږ د خلکو یو مسلم حق دی، قانون حق ورکړی چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي، د خلکو د دغه سرنوشت سره د هرې خوا نه د لوبې کوشش روان دی. په دې منځ کې چې ډېر مسؤلیت چاته د خلکو د رایې د حفاظت راجع کېږي، هغه همدا د انتخاباتو دوه کمیسیونونه دي. دې ته د خلکو ډېرې د هیلو د هیلې سترګې هم دي چې د دوی هغه د رایې مدافعت دي وکړي او کوي نه کې. متاسفانه په دغومره بدو حالاتو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه، بیا په ورپسې موږ د ریاست جمهوری انتخابات لرو، امکان لري چې د 2014 نه بیا د دې انتخاباتو نه بیا په ورپسې انتخاباتو کې د خلکو علاقمندي د انتخاباتو د ولسواکۍ د دغې پروسې سره ډېره کمه شي، او دا به د دې ټولو د ښیلو خواوو د خوانه یو لوی خیانت چې زمونږ د خلکو سره کېږي، د دوی قربانیو ته بې حرمتي کېږي، او دا به یو تاریخي مسؤلیت خدای دې وکړي چې په دې کې پاتې رانه شي.
حق پرست صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې نږدې 90% د انتخاباتو کارونه مخکې تللي دي، په داسې حال کې چې ډېر کمې ورځې پاتې دي د نتایجو اعلان ته. آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس هم ژمن ده چې په خپله وعدې ودرېږي او په ټاکلي وخت باندې دغه نتایج اعلان کړي؟
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، په دې کې شک نشته چې حجم د کار د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې ډیر دی.
وخت تاسو ګورئ تقریبا میاشتې وخت موږ تاسو ته
بالکل دا د هیواد سرنوشت دی، او تاسو پوهیږئ چې ولسی جرګه یو مقننه قوه ده او ډیر مهم بخش دی یو بدنه ده د دې هیواد. نو ځکه تر ډیره بریده پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې عدالت او شفافیت تامین سي، او په دې برخه کې موږ ته هم د نتایجو د اعلان کیفیت مهم دی او هم سرعت راته مهم دی. ما مخکې هم اشاره وکړل چې درې مهم ماموریتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پیلن مخته بیای. لومړی ماموریت د دې ټولو معلوماتو داخلول دي سیستم ته او د هغو اعلان دی. دوهم ماموریت په 28 د میزان او په 29 د میزان او په 15 د عقرب چې موږ په ټوله هیواد کې د ولسی جرګې ټاکنیز نظام تطبیقوي، د دې ټاکنیز نظام بررسي، تحلیل، تحقیق او یو متعالیه ده چې موږ هغه د مدیریتي د زوب نکات یا تخنیکی مشکلات او یا هم نور هغه د قوت په نکات باندې موږ بدل کو. دا دوهم ماموریت. دریم ماموریت چمتووالی دی د ولسمشری ټاکنو لپاره، یعنی په عین وخت کې دریم ماموریت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته بیای. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم کیفیت د نتایجو ورته مهم دی او هم سرعت. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش دا کوي چې هغه فلټرونه او تدابیر چې هغه عدالت راوستلی سي، شفافیت تامینولی سي، او د ټوله ملت غوښتنه ده د سیاسي احزابو، د مدني ټولنو، د څار د بنسټونو او د رسنیو چې هغه ستونزې او مشکلات چې موږ پاتې وشتم او نوشتم د میزان درلود په هیواد کې د اغو جبران باید د نتایجو په اعلان کې وسی او هغه تدابیر او فلټرونه باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کی چې موږ وکولای سو تور سپین سره جدا کو موږ وکولای سو خیالي ارقام جدا کو غیر بایومټریک چې رای استعمال سوي هغه جدا کو تقلب ته چې زمينه سازي سوي هغه جدا کو یعنی داسې نتایج اعلان کو چې د ټوله ملت لپاره د تایید وړ وي
رغان سپداس حال کې چې انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د میزان پاتويشتم او نهويشتم همدارنګه د اقرب پنځمه په انتخاباتو کې ستونزې مني تاسو معلومات څه ښایي یعنی دغه ستونزې د ولسی جرګې انتخاباتو کې موجود دي د جمهور رئیس په انتخاباتو کې موجود نه
متاسفانه هغه به تر دې لا ډېرې ستونزې ولري ځکه د
ولسی جرګې موجود یعنی ولې به
یا خو کمیسون متاسفانه هغه ډول تما چې زنه کېده په هغه ظرفیت کې کمیسون نه ده هم د خپل د کمیسون په اړه کېده شي د شکایتو د کمیسون نظر ته مراجعه
چې د جبران
یا خو وخت ډیر کم پاتې د ریاست جمهوریت د انتخاباتو د لپاره قانون مهم ده خو بیرته د انتخاباتو کیفیت هم مهم ده ز د پارلماني انتخاباتو د نتایجو د اعلان وروسته وضعیت هم په تشویش کې ځکه مونږه کده د دینه د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو کیسه یاده کوچی هغه ډیر په لانجو په ناندریو باندې پارلمان کار څومره د خند او ځن سره مخ شو په دې کې هم متاسفانه چې اوس وضعیت د هغه وخت په نسبت نورم ډیر حساس دی ډیر پیچلی دی دا هم کېدای شي د آینده انتخاباتو په وخت تر سره کېدو په کیفیت باندې اغیز ولري اعتراضونه دې ته خو به کېدای شي د حکومت یا د کمیسیون غومره پام نه خو زور ته تشویش لرم چې په کمیسون غغه کار صحیح هم یم اعتراض ور باندې کیږي او که صحیح نه خو بیا بیخی ډیر اعتراض ور باندې کیږي او د وخت د مخینه ز فکر کوم کمیسون کې به د غومره ظرفیت تدیره خوشبینی موجوده نه چې هم دغه انتخاباتو نتایج مدیریت کی هم ورپسې په دومره لږ وخت کې چې سیاسي فضا هم ډیره خړه پړه د نوري خبرې روانې دي دوی دی وکړه شي د ریاست جمهوریت هغه ډیر سرنوشت ساز او ډیر د مشکلاتو نه ډک انتخابات تر سره کی ځکه د سیاسي ګوندونو د معترض ګوندونو او د زنو ډلو یو شرط دا ده چې د پارلماني انتخاباتو نتایج قابل قبول نه دوی په دغه کمیسونونو باندې آینده د ریاست جمهوریت انتخابات تر سره کول نه غواړي دا متاسفانه ډیر وضعیت پیچلی کړه ده او خلکو ته د تشویش وړ شین دي
خبر صاحب کده بحث راټول کو را جمع کو د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې انتخابات نتایج لمړی نتایج البته په خپلواک اعلان نه وي او د جمهور رئیس د انتخابات لپاره د لپاره چې ستونزې د تیر انتخاباتو کې په جبران سي څه کول پکار دی او څه پلان نه لري
سو په دې کې شک نشته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یو معجزه نسی کولای یعنی ټول اکشار چې په دې هیواد کې موجود دي او شتون لري او هغه پر دغه دیموکراتیک پروسه کې رول لري د ټاکنو خپلواک کمیسون جدن د دوی څخه غوښتنه ده او پیشنهاد دی دوی ته چې د دې کمیسون سره په مختلفو ارسو کې مرسته وکړي هم د تبلیغاتو په برخه کې او هم د باورمندۍ په برخه کې
د مسؤلیت انتخابات خپلواک کمیسون ته ورګرځي خلک باید مرسته وکړي
شه ما ویل ک موږ یوازې دا پړه او موږ یوازې دا مسؤلیت د درون مسؤلیت یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته پریږدو زه فکر کوم په دغه سی او چالشي او ځکه د هیواد چې هم امنیتی تهدیدونه ډیر لو وردی او هم د دې تر څنګ د خلکو د آگاهی ساته ډیر کښته ده او د دې تر څنګ دیموکراسي او نوې پدیده ده نو ځکه تر ډیره بریده پوری ستونزې او مشکلات یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه سیاله ولای تر ډیره بریده پوری زه فکر کوم کچيري سیاسي عذاب چې د دیموکراسي په وجود کې فلسفه کې ډیر مهم رول او نقش لري او د دیموکراسي ستره ما ما د ستون اغه ټاکنی دی په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک میزون سره وجه پروژه کار وکي او د څار بنسټونو مدني ټولنې او همدارنګ رسنی او په کل کې ملات تر ډیره بریده پوری د ټاکنو خپلواک میزون په خپل ټول عمراتو کې کامیاب کیږي او بریا خپل کوي. زبل نکته ته اشاره کوم او پر دې ټینګار کوم غدادي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځو سیم ماده پر اساس باندې د ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کوي او په دې برخه کې د هیچا فشار ته او همدارنګ زور ته او د مداخلو ته اجازه نه ورکوي. هغه پایلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي اعلان کړي چې هغه د ملت غوښتنې او ملت د یو امانت په شکل باندې خپل رائے هغه اهلو کسانو ته سپارلې چې د دوی انتخاب وي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي کار او تلاش کوي دا چې ورسته کوم کسان چې دا ډیموکراتیک پروسه نه مني دا نتایج نه مني. زه فکر کوم د ډیموکراسۍ د اصولو څخه سرغړونه ده او د دې سیاسي نظام پر وړاندې باندې بغاوت دی. د هغه سره باید حکومت جدي برخورد بیا وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست د چارو کارپوه مدني فعال ارشاد رغان له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې د خدای په امان.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.